The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ټانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د خالی ورځ 2018 کال د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. په اسلام آباد کې شوې دي د شپې 10 په کابل کې دي د شپې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د دیوا ټلویزیون یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او وګم جالوان
هر کله وایو. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته نن هم په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو. خلاول د نن د ورځې مهمه موضوعات:
افغانستان کې امریکایي او نړیوال ځواکونو مشر کمانډر جنرال جان نیکلسن وایي تیر یو کال کې د امریکایي او افغان ځواکونو په شریکه عملیاتو کې د داعش خراسان ډله سخت ځپل شوې او د دوی درې غټ کمانډران یې وژلي.
او په پاکستان کې یو ځلې بیا یو بل عیسائی تن باندې د مذهب د سپکاوي تور لګیدلې ده. دغه پیښه د پنجاب په ګجرات کې شوې ده. پولیس وایي د خلکو لخوا دغه تن د وجلو د یرې د لاسه د ګرفتارۍ نفس نامعلومه ځای ته منتقل کړي.
ایجایی ترقیاتی بینک په خپل یو رپورټ کې وایي د موسمي بدلون بد اثر به د ایجایی ملکونو ته غټ نقصان ورسوي. د موسمیاتو ماهرین وایي که چرې پاکستان د موسمي بدلون لپاره اوږدې او منځمهاله تګلارې جوړې نه کړي نو زیاتېدونکې درجه حرارت به د ټولو ژوند ته لوی خطر جوړ کړي.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خپرونه کې لرو. موږ سره اوسئ. تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او دغه خبرونه په ټلویزیون باندې د دیوا په ویب سایت باندې او د دیوا په فیسبوک باندې نیخ بنې غاکته هم شي. رازو او په خبرونه کې تاسو پام راګرځو د نن د ورځې ړومبني مهمه موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا او د عالمی فوزونو مشر جنرال جان نیکلسن نن خبریالانو ته ویلي دي چې په تیر یو کال کې دوی د افغانستان د ځواکونو سره په مرسته باندې چې کومه کاروایی د داعش او د نورو تندرو پر ضد کړې ده نو په هغې کې داعش ته خصوصا ډیر زیات زیان رسولی دی. جنرال جان نیکلسن دا هم خبره کړې ده نن چې دوی د داعش یو مهمه کمانډر ابو سعید هم وژلی دی. په دې موضوع باندې تفصیل د وږما جالوان نه اورو او ګورو.
When the chiefs are down, the NATO مشر جنرال نیکلسن د خالی پر ورځ په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره د امنیتي همکاریو په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډې قومندانۍ سیستکا د قومندان د بدلیدلو په دستوري کې د خبریالانو سره خبرې کړې دي او وای
وی کیلډ ابو سعید د ایسس کی امیر
د جولای په 11مه مونږه ابو سعید د داعش د خراسان ولایت امیر په کونړ کې په یو هوایی برید کې وژه. دا په تیر یو کال کې د داعش دریم امیر دی چې مونږه د خپل افغان ملګرو سره د عملیاتو په پیل کې وژلې دي. د نیټو ځواکونو تیر کال راهیسې د داعش پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړی. په ځانګړي ډول د مارچ د میاشتې راهیسې مونږه اوس د دغې ډلې د وسلوالو په شمیر کې ډیر کمی وینو. مونږه د هغوی درې امیران وژل او هم مونږه په لسګونو د هغوی لوړ پوړي مشران وژلي دي. جنرال نیکلسن وی چې د امریکا پوځ د افغانستان په هر ځای کې د داعش پر وړاندې عملیات کوي خو هغه وی چې دا عملیات یې په ځانګړي ډول د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کونړ او حتی د جوزجان په ولایت کې د داعش د ډلې پر ضد ترسره کړي. جنرال نیکلسن وی چې د دولت اسلامي یا داعش پر وړاندې به دا عملیات د دغې ډلې د بشپړې ماتې تر وخته په افغانستان کې دوام ومومي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د داعش ډیر وسلوال افغانان نه دي، دا بهرنیان دي چې افغانستان ته راځي او دلته افغانان د بریدونو هدف کوي او دوی به د افغان حکومت سره د دغې ډلې له منځه وړلو لپاره کار ته دوام ورکوي. هغه وی
که
چرې داعش خپل څلورم امیر هم وټاکي دوی به یې وژني. په افغانستان کې د ریزولوټ سپورت میشن لخوا تیر شپه نا وخته د ابو سعید د وژل کېدو خبر خپور شو. د داعش ډلې لا تر اوسه د خپل امیر ابو سعید د وژل کېدو خبر تایید نه دی کړی.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا د وریډیو د قدر منوریدونکو او اوس هم په افغانستان کې د امریکا او بیا د نیټو نړیوالو ځواکونو د مشر لخوا داعش ته چې کوم ماتې ورکړی شوی دی او د دوی یو مهم کمانډر وژل شوی دی، د دې په حق لا تاسو رپورټ واورېده. اوس هم په افغانستان کې د طالبانو او بیا د داعش تر پر ضد باندې چې کوم عملیات روان دي، د دې په حق لا باندې چې کومو ځایونو کې تندرو چې دي هغه په نښه کړی شوی دی، حق مل روان یو تفصیلي رپورټ لري تاسو ته وړاندې کوو.
ل پاکستان سره غډی پولی تننګ دی دی هیواد په ختیځ کو نړ ولایت کې دی امریکا متحده ایالاتونو په هوایی بریډ کې دی اسلامي دولت یا دیش ډلې مهم کمانډر ابو سعید وژل شوی دی. په افغانستان کې دی امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن په یو تازه بیان کې دی ابو سعید وژل کېدل د دیش ډلې تدستری ماتې پر کولو په معنا بللی او یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې دا ډله به په افغانستان کې دی پټې دول لپاره خوندي ځای ونه لري. دی افغانستان دی پاوز هم په هوایی حمله کې دی ابو سعید دی وژل کېدو په خلای کړی او ویلي دی چې تر سره شوی هوایی عملیات دی دفاع وزارت سره په همغږي او دی افغان ځواکونو په پوځي ملاتړ تر سره شوی دی. په اړه یې دی دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش لاډیوی سره په خبرو کې وویل،
نه یوازې نیکلسن بلکې نور هغه کسان چې په کونر کې هم ژوند کې ویل دي چې ابو سعید په 12 جولای د یو هوایي حملې په اثر د منځه تللی ده، دا موږ هم تاییدوو. او ټول هغه داعشیان چې په افغانستان کې غواړي چې ځینې تهدیدات رامنځته کړي د موږ د ملي قواوو په همت باندې تعقیب کېږي.
بلخوا د ننګرهار سیمه ییزو امنیتي چرواکو ویلي په هغو تازه عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو په ملاتړ بهرنۍ ځواکونو په پچیرګام ولسوالۍ کې ترسره کړل، لږ تر لږه 9 د ایش وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال لاډیوی سره په خبرو کې وویل، په دې هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ناټو افغان ځواکونو ولسی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. دایش ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش له پاکستان سره پولی تننګ دی د افغانستان په ختیځو سیمو کې د دایش ډلې د فعالیتونو او د هغوی د موجودیت په اړه د پاکستان پر حکومت له دې عمله نیوکه درلوده چې په وینا یې د کرښې هغې غاړې دایش وسلواله ډله خوندي ځایونه لري او د ترهرګرو په ضد د پاکستان حکومت لخوا شوې ژمنې نه دي عملي شوي.
متاسفانه پاکستان تر اوسه په خپل تعهدات باندې اشعار نه دی کړی او دا داعشیان چې اوس په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کېږي د ډیورنډ د فرضي کرښې نه دې خواته اوري او دلته ځینې تهدیدات رامنځته کېږي. او کله چې موږ خپل عملیات د دوی په مقابل کې استعمالوو، دوی تښتي، ډیورنډ د کرښې نه هاخوا خپل هوساینې او خپل ژوند ادامه ورکوي.
د افغان حکومت د دې داو پړه که څه هم د پاکستان حکومت تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړې او په خپله خاوره کې د دایش په ګډون د بېلابېلو ترهرګرو ډلو له اداو سره مخالفت څرګند کړی دی. د کرښې دې غاړې افغان حکومت او د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې د دایش او نورو ترهرګرو ډلو په ضد په عملیاتو کې د دې ډلې د مشر ابو سعید او د یو شمېر جنګیالیو د وژل کېدو خبر کړی چې تر دې وړاندې عبدالحسیب او حفیظ سعید په نامه دوه مهم قمندانان هم د امریکا متحدو ایالاتونو په هوایي برید کې وژل شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومنځنو سپو شپږ سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ وروسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کتای شي.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وی یې وګورئ
او په ویب باندې ولولئ.
په 15 جولای باندې په ترکی کې د ناکامه فوزی بغاوت لاولنې کلیزان مانځل کیږي. تیر کال هم په دغه ورځ باندې ځینې ترک فوزی افسرانو یا مشرانو د ترک صدر اردوان حکومت ختمولو کوشش کړی وو چې دغه هڅه ناکامه کړی شوه. د هغې ورځ نه راپدې خو اوس پورې څه تقریبا 100,000 پورې سرکاري ملازمین صدر اردوان د خپلو نوکرونو برطرفه کړي دي او تازه پرمختګ کې پرون یوازې 1000 ملازمین برطرف کړی شوي دي. په دې کې پخوانی او موجوده فوزی افسران هم شامل دي. نور تفصیل په یو ویډیو رپورت کې محمد عالمگیر ناورو.
نن په ترکی کې د ناکامه فوزی کودتا یو کال پوره کیږي. په دې یو کال کې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان تر 100,000 پورې سرکاري نوکران په دې تور د نوکرونو باسیلي چې غنی دوی دغه کودتا په حق کې ول. ترک حکومت 50,000 کسان گرفتار کړي هم دي. ترک چارواکو د جولای میاشت 15 نیټه عام د چټي ورځ ګرځولې ده او د لای د جمهوریت او اتفاق نوم ورکړي. ترک مخالف سیاسي قوتونو د صدر اردوغان په انتظامیه امیرانه رویه خپلولو او دغه اړخته ورټیټېدو تور لګوي، خو حکومت وایي د نیول شوو خلکو حقوق د حکومت واک ته خطر نه زیات مهم نه دي. د صدر اردوان حکومت داوه لري چې د کودتا پشا فتح الله ګولن لاس لري چې امریکا کې د تیر 40 کالو نه خود ساخته جلاوطنی اختیار کړی ده. خو بیا ښاغلی ګولن د حکومت دا تورونه په بشپړه توګه ردوي. د کودتا پړومبي کلیزه خپل پیغام کې ښاغلی فتح الله ګولن وایي د ترکی حکومت خپل وګړو او بے قصور خلکو سره رویه ترکی هغه هیوادونو صف ته روانه کړي چرته چې د جمهوریت او د قانون د پالنې حال ډیر ضعیف دی او ترک اولس کرکې سره مخ کیږي. پرون د ترکی حکومت 1000 پورې سرکاري نوکران، پولیس مامورین او استادان د خپل سوکونه هم شړلي. په دې اړه یو حکومتي امر سرکاري اخبار کې چاپ شوی او تفصیلات یې وایي. برطرفه شوی کسانو کې 2303 پولیس لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي او تر 300 پورې د یونیورسيټي استادان شامل دي. د سرکاري امر کې 322 ریټایرډ فوزي افسران او سپایان هم شامل دي، کومونه چې د خپل زړې عہدې بیا واپس اغستلې شوي. دا حکومتي امر د کودتا وروستو د ترک چارواکو لخوا لګول شوی بیړني حالت د سوری لاندې جاری شوی.
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم.
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوریدونکو زمګه دغه خبرونه تاسو په ټی وی سکرینز باندې ګورئ هم د دی ریډیو خبرونه نه یوازې په ریډیو او ټی وی باندې کتل شي بلکې په ویب پاڼه باندې چې پته یې ده www.voadradio.com په دې باندې زمګه رپورټونه مرکه او رپورټونه چې دی هغه تاسو اوریدلې او بیا لیدلې هم شي. او اوس هم پاکستان وایي چې افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله د تراګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره ازغنتر ضروری دی. پاکستانی چارواکو ویلي د افغان چارواکو د مرستو نشټوالي له وجې دوی اوس د سیمې امنیت ښه کولو لپاره په یو اړخیزه توګه ګامونه پورته کوي. افغانستان د ډیورنډ سرحدي پوله په رسمیت نه مني او په پوله د ازغنتر او چک پوسټونو پر ځای کولو مخالفت هم کوي. تفصیل لري شیبزاده په دې رپورټ کې.
پاکستان یو ریبیا ویلی د افغانستان سره په پوله د ازغنتار لګول په دغه سیمه کې د امنیت او ترهګرو تګ راتګ ودرولو لپاره ضروری دی، خو په کابل یې تور لګولې چې په دغه کار کې ورسره هیڅ مرسته نه کوي او وایي اوس به په یوازې سر دغه کار سرته رسي او د امنیت ښه کولو لپاره په پاکستان کې میشت میلیونونو افغان کډوالو سارنه هم سیوا کړې ده. افغانستان د پاکستان لخوا د ډیورنډ په کرخه د ازغنتار لګول تل غندلی او په رسمي توګه د ډیورنډ کرخه نه مني. افغان مشرانو هم وخت په وخت د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارې ISI دغه تور لګی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدونکي طالبانو او حقانی ډلې مرستې کوي او هم دغه تورونو د ډېر وخت راسې د اسلام آباد او کابل اړیکې توجنې کړي او اوس په پوله د ازغن تار لګولو کار سره د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې شوې دي. روانه اونۍ په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا په محل د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي پاکستان د افغانستان سره په پوله د 200 نه سیوا عسکر پر ځای کړي او د 0 نه سیوا چک پوستې او قلاګانې جوړوي، ولی افغانستان بیا په دغه ټوله پوله یوازې 200 پوستې لري. میجر جنرال آصف غفور ګیله کړې چې د دغه د لاسه د 2600 کیلومتره دغه اوږده پوله غیر محفوظه ده او په دغه پوله بیا غیر قانوني تګ راتګ ودرول ګران دي. د پوز وایان ویلی د ترهګرۍ خطر اوس هم په دغه پوله او افغانستان کې موجود دی او دویمه دا چې د افغانستان سره زموږ د پولې د سارنې لپاره د رابطو میکانیزم یا طریقه کار هم سم نه دی. هغه ویلي موږ سره بله سلار نشته یوازې دی چې د خپلې خوانه د پولې سارنه مضبوطه کړو. نو د دغه کار لپاره موږ په پوله نوې پوستې قلاګانې جوړول پیل کړي. دغه شان به موږ هر یو نیم کیلومتر پس یو پوسته یا قلا لرو چرته چې بعض زمونږ عسکر موجود وي. جنرال غفور ویلي پاکستان کې میش 2.1 میلیون افغان کډوال چې پکې 40% غیر قانوني دي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي او امنیتي ستونزو یو لوی سبب دی. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې سره د افغانستان د حدونو مشکلاتو افغان حکومت خپل پوره کوشش کوي چې افغانستان ته بیرته راتلونکي افغانان پر ځای کړي او دغه اندازې رد کړي چې بیرته ستنېدونکي کډوال په ترهګرۍ کې لاس لري. ښاغلی زاخلوال د اسلام آباد په یو پوهنتون کې یو سیمینار ته ویلي روان کال افغانستان ته ستنېدونکي کډوالو شمیره کې کمی راغلی، خو وایي چې په افغانستان کې امنیتي حالات د تیر کال په مقابله کې سخت کال خراب شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې کم کډوال افغانستان ته ستانه شوي هغوی به هم هلته پاتې کیږي او په خپل تګ به خوشحاله وي.
د وی او ای ډیوا دا ځانګړی خبرونه
په قبایلی سیمو کې د جمهوریت اصلاحاتو او حکومتي لوزونو جاج اخلي.
تاسو او تاسو مشرانو سره نیخ پنیغه خبرې کوي.
لویا پښتونخوا
خزي او سړی ټول پکې ګډون وکړي.
هر ورځ د پاکستان په وخت د شپې 8:00 نه 9:00 بجو پورې
په ټی وی، فیسبوک او ریډیو.
فاټه سیکرټریټ دا خبره رد کړې ده چې ګینه دوی د مقامی خبریالانو یا صحافیانو نه علاوه نورو خلکو ته په کورمه ایجنسی باندې په هغه باندې پابندي لګولې ده او اجازه ورته نه ورکوي. دوی وایي چې یوازې مقصد
کورم ایجنسی ته یا پاړه چینار ته تلونکي د خبريالانو شناخت کول دي، ولې چې په نږدې ورځو کې ډیر خلک د خبريالانو په شکل کې پاړه چینار ته ورغلي. بل طرف ته پاړه چینار پریس کلب کې خبريالانو احتجاج کړی دی او غړي وایي چې دوی دغه بندیز نه مني. ابراهیم شینواری نه په تفصیل اورو.
نن د کورم ایجنسی سرخار پاړه چینار نه گیر چاپیره په امنیتي پوستو ځایي رضاکارانو هم د پوز ملیشي او خاصدارو ته څنګ د امنیت ذمهواري ترلاسه کړې. د معلوماتو له مخه قریبا تر سلو پورې د توري او بانګخ قامونو ځوانان څوک چې د ځایي مشرانو لخوا په لیکل انتظامي او امنیتي ادارو ته غوره کړی شوي به په اولنی پړاو کې دغه ذمهواري ترسره کوي. یاد دیوي چې په 23 جون د پاړه چینار په بازار کې شو خونړیو پیښو نه پس ځایي اوسیدونکو د ځایي په لیکل انتظامي او امنیتي ادارو نه د پوز ملیشی ترڅنګ ځای رضاکارانو ته د امنیت ذمہواری سپارلو کلکه غوښتنه کړې وه. کوم چې د پوسټر لخر جنرال قمر جاوید باجوا د غسیمې ته د خپل دورې په محل منلې وه. بل اړخته نن په ځایي مطبوعاتو کې د دې خبر خپرېدو چې د کورم ایجنسی په لړ کې انتظامی د غسیمې ته ورتلونکو په غیر مقامی خبر اعلانو بندیز لګولی او د دوی نه تقاضا کړې چې دوی باید اول په پېښور کې د فاټا سیکریټریټ د میډیا ډایریکټریټ نه اجازه واخلي په ضد د کورم ایجنسی او د هیواد په نورو برخو کې صحافتي تنظیمونو او ډلو سخت غندنه کړي. د معلوماتو لمخه د پیښور نه ورغلي د یو شخصي ټلویزیون خبريالان او کیمرامینان هغه وخت د پاړه چینار سره نږدې په چپري چک پوسټ را ایسار کړی شول کله چې دوی په پاړه چینار کې د وړوکي اختر نه وړاندې شو پیښو په ضد احتجاجي پرلت یا درنې خدمتونو نه پس په دغه سیمه کې د ژوند معمولات بیا بحاله په حق له رپورټینګ کول غوښتل. د دغه پیښې په حق له په سوشل میډیا خورو شو معلوماتو کې ویل شوی چې په چپري چک پوسټ موجود د خاصدارو او لوی ځوانانو دغه خبريالان نه یوازې پاړه چینار ته ونه منکړل بلکې دوی ته زورنی هم اوکړي او بیرته په خورته په واپسې په دغه دریز واپس راولګل چې هغه ته د خپل انتظامی لړخ خلک امر شوی چې د چا سره د فاټا سیکریټریټ میډیا سیل اجازه نامه نه هغه له پاړه چینار ته دتلو اجازه نشي ورکولای. په غیر مقامی خبريالانو لګول شوی دغه بندیز په حق له چې کله ډیور رادیو هم د پاړه چینار سره تعلق لرونکو یو ځایي خبريال عظمت علي زین د هغه دریز او پختل نو هغه ویل
دا ډیر افسوسناک خبر دی چې په قبایلي علاقو کې مخکې د ایف سی آر قانون وو چې هیچا ته لیکل نه شوه کولی او خپل آواز یې نه شو چتلی. اوس هم مو هغه ایف سی آر قانون کې مغسې ګرفت کیو او کله دلته یې پابندي ولګوله فاټا سیکریټریټ د دې دفاع وکړه د پولیټیکل انتظامیه مو دا مزمت وکړو چې په صحافیانو باندې دغه بهر صحافي د مختلف قسم کې پښتونخوا صحافیان دي هغوی باندې هم پابندي لګوي او بهر نه دا وجه دا دی چې دوی په خپلو یا د کوم کړي کورنه دي دوی پټول لپاره کوي یا خبره چې دوی څه وجه دی چې دوی بهر صحافیان نه پوي.
په دغه شخړه چې کله فاټا سیکریټریټ کې د میډیا ډایریکټریټ ویان عبدالسلام سره رابطه وکړای شو نو هغه په خپل وضاحت کې داسې وویل
دا چې کوم ټیم د 6 سیټي منصوبه باندې ولته د لوکل سره او د آرمی سره هم مشترک فیصله وکړه چې دا د روان چې د میډیکل رینجر او بل میډیا والا کسان هر دوام کس کاډه خصه یې سو کوي زړان کې سو کوي ایکسپریس کې او کشنار تر درو وی نو دوی دا وی کوم صحافي دي او کوم صحافي نه لري موږ ته پته نشته کوم صحافي دې په خوښ نه رسمي هغه به ډایریکټ انفارمیشن ته وینا کوي چې راځه فلشنار ته تل غواړم ډایریکټ موږ ته فکس کوي نام بیان کوي ګاډي نمبر بیان کوي
د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو قومي او سیاسي مشرانو او د انجمن حسینیه مشرانو هم د پولیټیکل انتظامی د دغه ګام سخت غوښتنه وکړه خو د ډیوا رادیو بیا بیا هڅو باوجود د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی سره رابطه ممکنه نشوه. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو.
VOA دیوا
تاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومندنو سپو شپک سوا یویش
او کلند سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ ورسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بي شيرين پروگرام هم کته شي.
VOA دیوا د کر خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
ویو ای ډی وا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه ولولې.
وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او اوس هم د قبایلی سیمونا یو بل مهمه رپورت د پاکستان د سیفرون د سټینډینګ کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن وایس اف امریکا دیوا ته په یو مرکه کې ویلي دي چې په قبایلی علاقو کې پولیټیکل انتظامیا په بدعنوانی یا په کرپشن کې پوره پوره لاس لري. سینیټر هلال الرحمن خبرې کړې دي ارشد مومن سره او ورته ویلي دي چې پولیټیکل انتظامیا په نه یوازې په قبایلی سیمو کې د مادنیاتو د کاروبار نه بلکې هلته کې د ټیکسونو او د نوکرونو هم پیسې پټي. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
قبایل خاص هم ډیر زیات په مشکل او سره مخ دي او ډیر زیات تکلیفونه تیر کړي دي. دا غوي د خیال دي چې یاره پولیټیکل انتظامیه چې کوم نه هغه غوي ته ډیر سکون او راحت پورته ورکي، خو بجای دې نه چې هغه غوي ته سکون ورکي هغه د ناغوي نه لګیا دي وینس کې او دا غوي ته خدمت بجای دا غوي نه چمړه وباسي او یو پی ان ټول پولیټیکل ایجنټان او دا غوي پی ایګان حد درجه کرپټ هغه انتهای او تمام کړي ده. تن موږ همیشه دا سوچ کوو چې دیزل به کم نوې افسر راشي ایڈمنستریشن ته نو هغه به کېدی شي چې د خلکو ته سکون وروسي، خو د دې وخت زوایم چې ما خو دا پنځه شپږ کاله خو زموږ ما په سینټ کې وشو د پولیټیکل ایڈمنستریشن سره ډېر نږدې دغه پاتې شو، خو دا د محمد ایجنسی او د نورې فاټا چونکې زه چیرمین یم دا د هغې بدترین دور دی د کرپشن.
کمیټې ته کم شکایت عمومي راغلي دي چې کم بدونو کې دوی کرپشن کوي.
دې کې د اول نه چې کم دا بدبختی زمونږ دا ده چې زمونږ د غریب خاصدار تنخواه هم ایڈمنستریشن خوري، هغې نه تنخواګانې پټېږي، د هغوی تنخواګانې خوري لکه دې حده پورې ایڈمنستریشن راغورځېدلی. بل دا دی چې کم زمونږ منرلز دي معدنیات هغه غریبانان د غر سینه شلی او خپل ځان لته رزق پیدا کوي، هغه چې هغه ځنه راکوي شوی نه نو دوی ته مخکې نه وته چیک پوسټ ورته لګولي او د هغوی نه د سټی یو خو هغه چې کله تاسو ګورنمنټ آف پاکستان ته یو دغه ورکوي ټیکس ورکوي هغه خو ټیک ده، خو د هغې نه علاوه چې کم سیس دی هغه خپل ذاتی جوړ کړی سیس چې کم فاټی کې سره ایکسټینډ نه دی سیس چې کم ایکټ دی هغه سیس دته اختیار نشته، مطلب پولیټیکل جوړي صرف یو اختیار ته نه ټول اوورال.
هلال صاحب که دغه کمی پیسې سیس کې یا دغه ماربلو نه یا نورو ذرایعو نه پولیټیکل انتظامیې ته راځي، ستاسو څه معلومات دي چې هغې کې څومره برخه په حکومتي کارونو باندې خرچ کیږي او څومره بیا د دوی شخصي جیبونو ته ځي؟
هغې کې چې یو پیسه هم د حکومت مت ته یا د حکومت خزانې ته نه ځي، هغه د دوی ذاتي اکاونټونو ته او کورونو ته چې کم د هغې ریکارډ چې کم د هغې ریکارډ دی هغه ریکارډ خو دوی بالکل ریکارډ جوړوي نه، مطلب دا دی چې ریکارډ ټول پټیږي، ټول هر څه د ایډمنسٹریشن لاندې دي، نو چې خپل یو سړی ریکارډ لاندې اب څنګه ریکارډ ټیکو ساتي؟
د سیفران کمیټې د دې ګام نه پس چې هغې کومې خبرې اترې کړي دي په دې مت کې چېرې دغه پیسې یا دلته ډېر زیات کرپشن کیږي، د دې ګام نه پس څه ممکن نه کاروي کېدای شي یا څه ممکن نه ګامونه پورته کېدای شي دغه پولیټیکل انتظامیې پر ضد؟
اوس دې خو جی نوې دغه خدای چې راوروان په سیفران میټینګ کې او د سینټ فلور باندې به په دې باندې یو ځل بیا خبرې کوو چې یاره دا تاسو کم پولیټیکل جنټان صاحبان لګولی دي د دوی اخر داسې څه داسې مجبوریانې جوړې چې دې کار دوی ته اجازت ورکړی چې تاسو خورې او ستاسو اکاونټیبلټي نشته او دوی شاته څوک ولاړ دي چې دا دومره تکړه دي چې یاره دوی نه څوک تپوس کولو والا نشته په دې ټول سټیټ کې. مخامخ څوک خو بره مخکې کېږي چې زه نه کوم، بل بیا کې اخر زه مجبوره شوم چې یاره د خپل قوم آواز اوچت کوم، بل دا ده چې په کلي کې یو جګړه وشوه نو په هغوی باندې د حد درجې جرمانې چې کوم د دوی دې پورې چې د مړو پیسې د زموږ دغه خوري ایډمنسٹریشن خوري چې کلی کې مړی وشي هغه چې کوم دی تور کې بجای دی نه چې هغه هغه فیملی ته ورکړي چې کوم مقتول فیملی ده هغه دوی جب کې واچي وي خوري.
ډېر مننه جی وخت راکول
خوشاله اوس. مننه مهرباني.
وایس اف امریکا دی بډی ټیو دی قدر منور دن کو په ټیوی باندې زمغه خبرونه ګوري موږ سره ملګری اوسې. اوس هم په پاکستان کې واره بیا د مذهب د سپکاوي په تور کې یو عیسائی تن چ دی هغه په دغه تورونو کې نیول شو دی او پولیسو لخوا بندي کړی شو دی چې په پاکستان کې د لګکیو ډلو نمائندگان او د دوی د حقونو مبارزین وایي چې د ممتاز قادری د پانسې ورسته په پاکستان کې د عیسایانو شمیره زیات د مذهب د سپکاوي د تورونو او بیا د پولیسو لخوا د نیولو سره مخته او د پاکستان حکومت لګکې ډلو ته پوره امنیت ورکولو کې ناکامه شوې دي. په دې حقله نور تفصیل لري ارشد حسین.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات سیمه کې یو بل عیسائی وګړی د مذهب د سپکاوي په تور کې پولیسو نیولې. ولې هیواد کې د عیسایانو د خیرخېګړې دپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم کلاس مشران تور لګوي چې د ممتاز قادری د تیزندې کېدو وروستو د عیسائی وګړو پر ضد د مذهب د سپکاوي د مقدمو په درج کېدو کې اضافه شوې. دان اخبار د ګجرات د پولیس د قول لیکي چې پولیسو د مذهب د سپکاوي د تورونو لاندې د ګجرات تحصیل کیډیا سره تعلق لرونکي تن پر ضد مقدمه درج کړی ده. د روسپانډان رپورټ زیاتوي د دغه عیسائی وګړي د نیولو وروستو د راپارېدلې مذهبي ټولګو لخوا پټانه د برید د افواګانو مخې ته د راتلو نه پسې ملزم یو خوندي ځای ته منتقل کړی. سرګند دی وی چې ګجرات کې د ډینګا ټاون یو دکاندار ندیم احمد پولیس ته شکایت درج کړی و چې د هغه یو دوست اشتیاق احمد جلالی د تیر زیارت پر ورځ د ته ویلي و چې د سیمې په یو شخصي اسپتال کې کارکوونکي خاکروب په مبینه توګه د پیغمبر اسلام پر ضد سپکه خوله کارولې وا. او رپورٹ درج کوم کی تن ندیم احمد داوا کوي چې د ملګری د دغه الزام په خله په خپل د دغه خاکروب د خله هم کړي وو. دان اخبار د سیمې د پولیس افسر معز ظفر د خله لیکي چې په علاقه کې حالات د قابو لاندې دي او پولیس په سیمه کې د امن او امان د ټینګ ساتلو لپاره غزمه کوي. پاکستان کې د دې وړاندې هم د اقلیتي یا کمشمیره فرقو سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر کسان د شخصي زړبداوي په اساس د مذهب د سپکاوي د تورونو ښکار شوي او تر دې دمه ګڼ شمېر اقلیتي وګړي د مذهب د سپکاوي په تورونو یا خو قهرېدلو خلکو لخوا وجلی شوي او یا هم د قانوني سزاګانو سره مخ شوي دي. د پاکستان په قانون کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ ټاکلې شوې او پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د تورونو سره مخ عیسائی وګړو سره قانوني مرستو د پاره جوړ د غیر دولتي تنظیم کلاس مشر جوزف فرانسیس وای په پنجاب کې دا قسمه پیښې په تسلسل سره رامنځته کیږي او د هغه په قول دا رجحان ښایي چې دا هر څه د حکومت په سر پرسته کې کیږي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې نوموړي ویلي د کلن چې ممتاز قادری تیزندي شوی دی نو د هغې را په دې خوا د خلکو لخوا د عیسائی وګړو پر ضد د مذهب د سپکاوي د دروغو په مقدمو درج کېدو کې اضافه شوې ده.
ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کرسچنز کے خلاف. چھوٹی سی بات کوئی اور ہوتی ہے جو تو انہیں عدالت بنا دیا. یہ سارے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے اور حکومت پنجاب اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس میں توجہ نہیں دے رہی. آپ چار سالوں سے دیکھیں کہ دن پر دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ممتاز قادری کی سزا کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس پہ.
ہغوائی دا یو رجحان جوڑ شوی دی چی خبر بلوی خدا ہغے پا بدل کے پا عیسائیانو دا مذہب دا سپکاوی دا دروغ مقدمے درج کی گی اور دا سلور کالو را حسی پا دی رجحان کی خطرناک اضافہ شوی دا او پا زانگلی توگا دا ممتاز قادری دا دی زندگی دو رستو پا دی کی لانو را هم اضافہ لیدل کی گی او حکومت دی اڑختا پام نرا گرزوی. سرگند دی وچ تیرہ میاش هم دا پنجاب پا مظفر گل سیما کی یوزائی عدالت دا مذہب دا سپکاوی پا تور تورن نومان چانڈیا نومیتن تا دا مرک سزا او رولی وا او هم پا دغا سیما کی سمودا مخ کی هم دا سرکاری سکول یا استاد دا مذہب دا سپکاوی پا تور کی نیولی شوی وو. دا بشری حقونو نړیوال سازمانونا دا پاکستان څخه دا مذہب دا سپکاوی پا موجودہ قانون کی دا بدلون غوښتنه کوي. خوسیړون کی وای په دغه هیواد کې د مذهبي توندرو یا ډلو د یری حکومت دغه قانون کې بدلون راوستلو ته غاړه نګدي او خاغلی جوزف فرانسیس وای په پاکستان کې د عیسایانو په شمول د اقلیتونو جون تیرول لا نور هم ګران شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو.
د ډیوا ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
دا وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او وس لګي خبرې د ماحولیاتي بدلون او د دې د اثراتو په حواله سره. ماحولیاتي ماهرین وایي چې په نړۍ کې د بدلیدونکو موسمونو اثرات ډیر ښکار دي په ټوله نړۍ باندې، او پاکستان هم بیا په هغه ملکونو کې راځي چې د ماحولیاتي بدلون د لاسه په دې باندې اثر ډیر زیات خورزیدلی شي. خو بیا د افسوس خبره ده د ایشیایي ترقیاتي بینک لخوا نن په یو رپورټ کې ویلای شوی دي چې په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون اثرات کمولو لپاره او د دې د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه تګلارې یا پالیسی په عمل کې نه ښکاري. رابعه پیر نه په تفصیل اورو.
ایشیایی ترقیاتی بینک خبرداری ورکړی کچری ماحولیاتی بدلون هم په دغه رفتار روانو نو پاکستان په شمول د سیمې لپاره تباه کوونکی دی. سیم د رپورټ تر مخه پاکستان، میامر، بنگلاديش، ویتنام او فلیپین د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دي چې د سخت موسمي پیښو له وجې متاثره کېدی. سیم څېړونکي د آسیایی ترقیاتی بینک په دغه رپورټ کې وړاندې کړل سوي اندېښنې صحیح ګرځوي، او د پاکستان محکمه موسمیاتو پخوانی ډایریکټر جنرال ډاکټر قمر سمانتی و ریډیو سره خبرو کې وایي چې د تیرو اتو لس کلو راهیسې پر پاکستان د موسمیتي بدلون اثر ډیر خطرناک او زیانمن دی. دا نه یوازې د اوبو زیرمې متاثره کوي، بلکې خوراک او توانایي هم د دې سره تړلې دي. دوی زیاتوي چې پاکستان که څه هم یو قومي موسمیتي بدلون تګلاره جوړه کړې، خو د دې لپاره کېدونکې هڅې پکار دي چې په سنجیدګۍ سره وکړې سي. ولې چې د پاکستان انفراسټرکچر یا ډھانچه د موسم د بدلون له وجې رامنځته کېدونکې د پیښو توان نه لري. ضرورت د دې خبرې دی چې د خوراک د کمی پوره کولو لپاره کروندګری کې پرمختګ او د اوبو محفوظ ساتلو لپاره په دوه چنده توندې سره یو خاص طریقه کار خپل کړی سي. دوی زیاتوي چې د دغه موسمي بدلون له وجې د پاکستان په مختلفو سیمو کې قحط، یعنی د خوراک څخه د شیانو کمی، او په ځینې سیمو کې د پشاکال د بارانونو له وجې سیلابونه د تباهۍ سبب جوړ سوي دي. رپورټ ته هم وایي چې په موسمي حالاتو کې د روان مسلسل بدلون له وجې د سیمې درجه حرارت تر رواني صدۍ تر پایه پوری لښ تر لښ شپږ درجه، او د پاکستان او چین په شان هیوادونو کې په دغه درجه حرارت کې تر اته درجه پوری زیاتو برات لیسی. چین ایوازی موسمی نظام، بلکې د زراعت، ماهیګیری، ځکنی او دریایي ژوند، سیمه ایز امنیت، تجارت او اوسیدونکو د صحت لپاره هم ته تباهي وړ کېدی سي. څېړونکي وایي چې کچری پاکستان او دغه شان نور هیوادونه د موسمی بدلون په ضد ځان بچکولو لارې خپلې کړې، نو د دغه اثراتو څخه ټوله نړۍ بچکولو کې به هم مرسته کولی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیو ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیو،
د ټویټر پته ده وی او ای ډیو،
ایمیل دی
divaradio@voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-0-3.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساعت خبری خبرونه چې دا هغه په ټی وی باندې هم ګوري. موږ سره ملګری اوسې او سم د آی ایم ایف لخوا یو رپورټ کې د پاکستان په اقتصاد باندې خبري شوې دي، او په دې کې ویل شوې دي چې 2015 کال پورې د پاکستان چې کوم درآمداتي هغه به 3.5 بلیون ته ډالرو ته ورسیږي. په دې حقله تفصیل لري ریاض حسین په دې تفصیلي رپورټ کې.
نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف د پاکستان د اقتصاد په حوالہ په خپل رپورٹ کې دا یاره سرګنده کړې ده چې په کال 2024 کې به د پاکستان بهرنی ادایګي 3.5 بلین ډالر ته ورسیږي او د ملکی برآمداتو د کمی په وجه باندې به د پاکستان زر مبادله د دباو ښکار شي. په مجموعي توګه د پاکستان اقتصادي د پرمختیا شرح مثبت ګرځول شوې ده چې پکې د اقتصادي ترقی شرح 5.3% ګرځول شوې ده. په دې حقله د اقتصاد ماهر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې تر کومه پوری پاکستان خپل برآمدات نوی زیات کړي او د گاونډي هیوادونو سره تجارت ته وده نوی ورکړي تر هغه پوری په بهرني قرضو باندې انحصار کول ګران دي.
چاینا اکنامیک کوریډور دی په ټیم باندې کمپلیټ کی زمو په خیال چیرې د ټریډ اپورتونټیز به سیوا شي. بلدا چې زمونږ سراونډینګ زمونږ نیبر سره حالات ډیر زیات خراب دي نو په کار چیرې مونږ پړوس کې چیرې خپل ټریډ ریلیشن شي یا ایونی مونږ فوکس ایکسپورت پرابلم دی زمونږ سره انویسټمنت پرابلم دی ایکسپورت کم دی او زمونږ امپورت سیوا دي. د دې ګیپ د پروکول د پارا زمونږ سره ریزرو داوی کمه ده داوی لپاره موږ لون اخلو هغه پیکو سچویشن دا دي چې کسب په قرضو باندې ملک چلولې نو بیا خدا زموږ پر پرفارمنس نه ده کسو پرې زموږ خپل ایکسپورت موږ نه سیوا کړی زموږ انویسټمنت نه سیوا شي که تاسو صرف قرض اخلي او خپل ریزرو سیوا کې نو دا چې نو دا سکسس نه ده سو به ساري کان خپل پرفارمنس نه
د نړیوال پندونو یری آی ایم ای په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې د معاشي اصلاحاتو په عمل کې خوالی راغلي دي. مالیاتي خساره 3.2% راکوده شوې ده او په پاکستان کې د توانایي صورتحال هم مثبت روان دي. آی ایم ایف د دوه غټ چیلنجونو ذکر کوي چې پکې د پاکستان برآمدات راکم شوې دي او بل دا هم یې فکر سرګند کړی دی چې د سی پیک د منصوبې لاندې د ملکی توانایي د زیاتوالي نه وروسته د بنیادي اډانې د کمزوري په وجه باندې پاکستان به اونکړي شي د توانایي په بقایجاتو باندې قابو بیا موندي شي. د آی ایم ایف وینا ده چې د سی پیک د منصوبې لاندې په راتلونکو 8-9 کالو پورې به پاکستان کې د بجلی پیداوار 3000 میگاواټ ته ورسیږي خو اوس هم د پاکستان دننه سرکاري اداري مالی خسارې سره مخ دي. نړیواله مالیاتي اداره وایي چې د پاکستان په برآمداتو کې کمی به په غیر ملکی زر مبادله باندې اثر غورځوي او دا د پاکستان د پالیسۍ جوړونکو لپاره یو غټ چیلنج دی. په دې حقله ریاض خان د دوی وایي چې د کم آمدنۍ په وجه باندې د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسیږي.
تاسو آمدن زیاتیږي نه تاسو ایکسپورت زیاتیږي نه نو بیا څنګه ممکن ده چې تاسو په سرمایه کې استحکام وي تاسو خرچه کیږي او هغه تاسو چې دلته کوم آمدن کوي نو هغه هم دلته خوري. اگر کوم چی راځي هغه به راځي د ایکسپورت په شکل کې چې تاسو ایکسپورت لا چې نو تاسو چې کوم دی وخت کې امپورت بل دی هغه د ایکسپورت په مقابله کې ډیر زیات دی.
یاد دی وی د پاکستان تجارتي خساره د 10 بلین ډالر نه هم اوړېدلې ده او د پاکستان برآمدات د 25 ارب ډالر نه 19 بلین ډالر تر کوش شوې دي. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو مردان.
تاسی یو ملک پل ہمشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتی او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون دی او ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا د ټلویزیون سارنی خبرونه د سحر شپګنیمونه تر د اتنیمو بجو پورې نیخ پنیغه لیدای شي او په ریډیو باندې هم اوریدای شي. او د پروګرام نوم دی بی بی شیرینا چې ستاسو برخه هم پکې ډیره زیاته ضروری چې تاسو پکې خپل رائے د ټلیفون د لارې ملګری شي. د ډیوا په فیسبوک باندې پاڼه باندې خپل پیغامونه پرې دی او د غشانتې په پروګرام کې برخه واچوي. وس په دې خبري خبرونه کې تاسو ته د پولیو په حواله سره یو رپورت وړاندې کوو. په پاکستان کې وخت په وخت باندې د پولیو پر ضد د ویکسینیشن کمپینونه رواني په نږدې ورځو کې هم په قبایلي سیمو کې کمپین چلیدلی وو او د نورو مهمونو تیاری هم روان دي. خو نن په بلوچستان کې د بلوچستان چیف سیکرټري اورنګزیب حق یو دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې د پولیو د خاتمه لپاره خلکو ته خپل کردار لوبول پکار دی. هم دغه شانتي به د خلکو په مرسته باندې کېدای شي چې راتلونکي نسل د پولیو د مرز نه بچ پاتې کړي شي. تفصیل اورو د ایوب ترینا.
چیف سیکرټری بلوچستان اورنګزیب حق ویلی دی چې د پولیو ناروغي یو موزی مرز دی چې لامله زموږ د ماشومانو او سباون ته خطر موجود دی. په دغه مرز باندې قابو مندل د حکومت ترڅنګ د هر وګړي بنیادی ذمہداري ده. نو په کار دي چې موږ ټول په دې کار کې خپل کردار ادا کړو او صبح د دغه ناروغي څخه مخلفا کړو. نو موږ د خبره تیر ورځ په کوټه کې وایو درنې غونډې ته کړی ده. په غونډه کې د روغتیا د ادارې صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ، صوبایي کمشنران او ډیپټي کمشنرانو، د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر، د روغتیا ځای چارواکو، په بلوچستان کې د ماشومانو د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او مشرانو په ګڼش کې ګډون درلود. د چیف سیکرټر په وینا چې د حکومت د موثرو ګامو له امله د پولیو ناروغي اوس مخ پر ختمه دو روانه ده. په دې اړه نور حال په کوټه کې د پولیو زر د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب خان کاکړ څه داسې راته بیان کړی.
هیڅ کوم ایشو دی هغه سپیسیفیکلی هغه شانه ډیسکس کو چې دا ایشو به په کار دی. مثال د ایشو ستاسو مې رقم کېش د کلاب بلغو دا مطلب تاسو کې نو خپل اپشنان ته دا کور والا نو شاید ډیسکس کول چې باید کم از کم دا رقم ایشوز چې راځي په ډیسټریک کې نو ڈی سی ریسپانسیبل دي چې دا رقم ایشوز اوور کم کی. نو مین مطلب دا خو دا مطلب د میاس په لیول په کار چې دا میټینګ موږ هر میاس دي.
د مې پښتنې په جواب کې ډاکټر کاکړ زیاته کړه چې کوم خلک اوس هم خپل ماشومان ته د پولیو زد څاڅکي نه ورکوي. دا خلکو د پولیو زد څاڅکو ورکول په حق کې د راجلبول لپاره به ټولې هڅې تر سره کیږي.
دا خدای شي فیصله وسو چې د زور کوریج کم دی هغه معنا نه لري. اصل معنا لري چې هغه کم کور یا کم خاندان یا کم تبر چې مثال د فیزلو هغه به کنوینسي کنوکتي مطلب په ستر کم مجلس سره کیږي. کمیونټي انګیجمنت به کیږي. د سی صاحب د دې بعد کمیونټي الډر مشران چې د کم مطلب علاقې قبایل مشران پر هغه وړ بقاعده به هغه سره مجلس کوي. نو دا ایشو د دې لپاره مختلف سټریټیجیز جوړې شوی دي. د فیزل ایشو د کې دوه لپاره تیر نمبر دا جوړ دغه سره جوړ کی دا سټریټیجی جوړ کړل دا چې هغه به موږ کنوینسو.
دلته خبره دا یادونې ورده چې په بلوچستان ایالت کې پر روان کال کې د پولیو لومړی کیس د رواني میاشت په 15 منېټه د افغانستان او پولیس ته چیرمه په کل عبد الله ولسوالۍ کې هغه وخت راښکاره سو کله چې دا 30 میاشتې یو ماشوم سید احمد شاه د پولیو د وایرس څخه معذور سو. د روغتیا د چارواکو په وینا چې د معذور کېدو هیلت د پلار لخوا و ماشوم ته د پولیو زد څاڅکي نه ورکولو. ایوب ترین، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، کوټ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو څنګه په اول کې ویلو دا چې دا وړي د څنګه د ټپ امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز دا تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه په ریډیو باندې اوري، په ټی وی باندې ګوري. موږ سره ملګری اوسې یو سوم د امریکای د صدر ډونالد ټرمپ صدارتي کمپین په وخت تیر کال د جون په میاشت کې د نیویارک په ټرمپ ودانه کې د نوموړي صدارتي کمپین د ډلې او د یو بل روسی وکیل د لیدو کتورې پوښتنه په داسې وخت راغلی دي چې د ټرمپ صدارتي کمپین او روسی چارواکو ترمنځ د پټو مرستو پر سر بحثونه زیات تاو د شویدی. نو تفصیل لري په دې حق باندې زاهد خټک د وایس اف امریکا خبريال په دې رپورت کې.
د روس سره تعلق لرونکي یو امریکایي لابیست چې د روس فوج پخوانی عسکر هم پاتې شوی، جمعې په ورځ ویلي د کال 2018 جون میاشت کې د صدر ترامپ مشر زوی او کرملن سره تعلق لرونکي وکیل ترمنځ غونډه کې ګډون کړی وو. د رینات احمدشن سره د هغه خلکو شمیر زیات شوی چې ترامپ ټاور کې یې د ترامپ صدارتي کمپاین ټیم سره ملاو شوي وو. دا معلومات دیو نه څرګند شوي چې تر دې دمه د ترامپ صدارتي کمپاین او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو تر ټولو غټ ثبوت یادیږي. د امریکا وتلی ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره یو مرکه کې ښاغلی رینات ویلي د سره د ډیرو نورو خلکو دغه غونډه کې موجود وو. دغه غونډه کې د رینات د رول په حقله په لومړي ځل د امریکا ان بی سی او اسوسییټډ پریس نومي خبري ادارو خبر ورکړی وو. ښاغلی رینات امریکایي شهریت لري او امریکا له خوا روس باندې د بشري حقونو سرغړونې پر سر بندیزونو پر ضد لابینګ کوي. د ډونالډ ټرمپ جونیئر وکیل د ښاغلی رینات موجودګۍ په خلې نه دی کړی، خو وایي دغه غونډه کې اضافه تنان موجود وو خو د دغه پیژنګلو نه څرګنده کړي. خپل مرکه کې ښاغلی رینات ویلي دی نه دی خبر ټرمپ ټاور کې دغه غونډه څنګه انتظام شوی وه. ټرمپ جونیئر دغه 30 منټه غونډې په هکله ټولې اندېښنې رد کړي او وایي دغه غونډه کې برخه اخیستي په دې چې ورته ویل شوي وو د پلار سیاسي حریفې هیلری کلینټن پر ضد ورسره منفي معلومات دي. د ویلي ورسره دغه غونډه کې د صدر ترامپ زوم جارډ کوشنر او د هغه وخت صدارتي کمپاین منتظم پال مینافورت هم شامل وو. د پال مینافورت ویان جیسن مالونی په دې لړ کې کوم بیان ورکولو نه انکار کړی. د جارډ کوشنر ویان هم د کوم بیان ورکولو مطبوعاتي خواستونو کوم ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی رینات روس کې زیږیدلی وو او روسي فوج کې یې وخت تیر کړی او خلکو ته یې ویلي د روسي استخباراتو کې هم پاتې شوی. خو ښاغلی رینات واشنگتن پوسټ نومې ورځپاڼې سره خپله مرکه کې په دې زور راوړی چې دا خبره غلطه ده چې ګنې د استخباراتو سره کار کړی. خو د دې خبرې پخلی یې ضرور کړی چې 18 کالو کې د روس فوج هغه یونټ کې برتی شوی وو چې ذمواري یې قانون ساتنه او استخباراتي معلومات وو. د ویلي دې کال 2009 کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی او اوس هم روسي شهریت لري. اسوسییټډ پریس نومې خبري اداره وایي کرملن ویان دیمیټری پیسکوف خبریالانو ته ویلي کرملن د رینات په حقله کوم معلومات نه لري. د رینات دغه غونډه کې ګډون سره دغه لړکې نورې پوښتنې راولاړې شوي او د نمایندګانو ایوان د استخباراتو کمیټې ډیموکرات ګوند غړي وایي دغه معلوماتو باندې اندېښمن دي.
د عراق په موسل خار کې د داعش پر ضد د 9 میاشتو روانه سخته جګړه په کامیابۍ باندې تمامه شوې ده او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی هم تیر اتوار باندې د موسل خار د داعش نه د خلاصولو اعلان کړی وو. خو نن بخنغړ تقریبا په 2 ورځو شوې د عراق سفیر هم دا خبره کړې وه چې په دغه جګړه کې د نورو ملکونو سره سره پاکستان هم پوره پوره مرسته کړې ده او هغه په د پاکستان د مرستې ستاینه هم کړې. الیاس خان په تفصیل ورو.
پاکستان کې د عراق سفیر علی یاسین محمد کریم ویلی دی چې د تندرو ډلې آی ایس یا داعش پر ضد عراقی قوت عمل او دین کې کامیابو کې د نړۍ یو شمیر هوادونو نه علاوه پاکستان هم د دوی مرسته کړې ده.
We cannot ignore the role of countries who supported us also because this victory is not just for supported us very much in this but many countries supported us our neighbors in the region pakistan is one of them so this victory is not only for iraq it's for pakistan because they already
nan iraqi safaratkhana ke maqami journalistan usra pa khabaro ke da oi che da daish par zat kamyabi sirf da iraq na balki da pakistan hum da wale che pakistan pa de jang ke zamungade ram rasta kade da da we na wa che da pakistan aw iraq dukhman gad de da oi che da daish par zat da pakistan aw iraq tar mein za istikbarati malumat da tabadle pahada تعاون هم دی او د دینه علاوه پاکستان عراق ته پوځي ساز او سامان ورکول کې هم رسته کوي. د دوی نه واچ د پاکستان پوز لخوا دوی ته د صحت په سانګ کې هم رسته ورکول کېږي. عراقی سفیر اوه چې عراق کې د داعش جنگیالو کې د نړۍ لګبګ د سلو نزيات هوادونو وګړي شامل دي.
یس مور دن 100
کله چې دنه اوپختل شو چې دا سه اطلاعات هم دي چې د داعش د فار جنگیدونکو کې د پاکستان وګړي هم شامل دي او اې دې کې سو گرفتار کړی شوی هم دي. نو د دې سوازه جواب خور نکړو. البته د وینا چې خو او بد خلق هر ځای کې وی. د علی یاسین محمد ویناو چې پاکستان عراقی هوایی ځواکونو کې شامل پایلټانو ته هم تربیه ورکوي. که هر څومره د پاکستان حکومت دلته د داعش یو منظم وجود نه مني یا دوی نه خطر هم نه محسوس کوي، خو عراقی سفیر وایي چې پاکستان ته هم د داعش د خطر مخه ده. د وایي چې اسلام آباد او بغداد د استخباراتي معلوماتو تبادله کوي او دا تعاون به جاری وي. یاد دې وي چې پاکستان کې داعش سره تړلي یو شمیر شکمن تراګر په بیلابیل کاروایانو کې یا خو وژل شوي دي یا دوی نیول شوي دي. په پاکستان کې د تراګرۍ یو شمیر پیښو ذمهواري هم داعش یا دې سره تړلې ډلې لشکر جنگ وی العالمی قبوله کړې ده. په حال کې بلوچستان نه تختول شوي او وروستو د چینی جوړې د وژنې ذمهواري هم داعش قبوله کړې وه. پاکستانی چارواکي دا وایي چې د افغانستان مشرقي سیمه کې داعش خراسان خپلې خپې خښوي او د دې ډلې زیاتېدونکي هلې ځلې د پاکستان دپاره هم خطر دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وی او ای ڈیوا، ستاسو د باوري خبرونو سرچینه. هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپک سوا یویش
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه،
د نړۍ وروستي حال،
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بشيرين پروګرام هم کتې شي.
وی او ای ڈیوا، د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ڈیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک بي او اي ديوا، ټوئیټر @ بي او اي ديوا، انستګرام بي او اي ديوا، او په یوټیوب بي او اي ديوا نیوز.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم په کراچی کې ویم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین ایم.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا، فیسبوک وی او ای.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
وی او ای ڈیوا.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه دا زموږ یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو باندې واورید په ټی وی باندې مو هم لیدا. ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وای. زما د ډیو ریډیو خبرونه پروګرامونه چې دی هغه لا هم دوام لري او د شپې 12 بجو پورې به تاسو زموږ راتلونکي پروګرام چې دی های فای پروګرام نایله محمد او وکیل خان به په ګډه باندې یو خوندور پروګرام تاسو ته وړاندې کوي. تاسو هم د هغوی سره برخه اخیستلی شئ. 001-202-205-003 دا په پروګرام کې د برخې اخیستلو لپاره زموږ د ټلیفون نمبر دی. ډیره مننه کوو د خپل پروډیوسر نه او ټیکنیکل ټیم نه چې په دې خبرونه کې موږ سره ټیکنیکل اړخ ته مرسته کوله. زه سره د خپلې همکارې سمینه احسن اخلم ستاسو نه اجازت. د الله پامان.